ستړي مشه د مشال د خبري غړې د تازه نجيب امیر د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. کله روانو چارو ځن خبرول غواړي نو سره پاتې شي. له خبرونو وروسته مهم راپورونه شننې او مرکې درته لرو. اول د دې محل تازه خبرونه. د پاکستان د پوز مشروعي د ډیجیټل ترهګری تر شا بهرني قوتونه لاس لري. ملګری ملتونه وایي طالبانو په تیرو درو کلونو کې د میرمنو پر ضد لسګونه فرمانونه صادر کړي او روسیو چارواکو بلګرود سیمه کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز مشر وایي په ملک کې د ډیجیټل ترهګرۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. جنرال اسیم منیر د سرګندونې پرون په کاکول پوځي اکاډمۍ کې د پاکستان د آزادۍ ورځې په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړی دی. هغه وویل چې ډیجیټل ترهګران د ریاستي ادارو ولس ترمنځ درز راوستل غواړي، خو دغه په وینا ورنکاري به په خپل مقصد کې کامیاب نه شي. د پاکستان د پوز مشر دا هم وویل چې آئین خلکو ته د بیان د آزادۍ حق ورکوي، خو حدونه هم ورته په ګوته کوي. هغه وایي
افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. مجھے پختہ یقین ہے کہ کوئی منفی
دا پاکستان پوز کمزوری کول دا ټول پاکستان کمزوری کولو برابر دی. ز پوخ بولرم چې هیڅ منفی ځواک د ماور او مینې دا رشتہ نه پخوا کمزور کړي وا او نه به پرتلون کې وخت کمزوری کړي. پوز د ملک د ننه او بهر ساتنې سوګند پرته کړی دی. مونږ په هیڅ حال او هیڅ قیمت چاته د خپل قربانۍ ضایع کولو اجازه ور نه کړو.
قیمت پر اپنی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے.
د پاکستان د پوز مشر دانه دی ویلی چې د ډیجیټل ترهګرۍ تر شا کوم بهرني قوتونه لاس لري. تر دې وړاندې د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف هم د ډیجیټل ترهګرۍ اصطلاح کارولې وه او په ټولنیزو رسنیو کې د پوز پر ضد پوسټونه کوونکي ډیجیټل ترهګر بللي ول. د خیبر پختونخوا د سوات د چارباغ سیمې اوسیدونکو د امن لپاره لاریون کړی دی. د مشال لړیو خبریال وایي چې دا خلک نن د پاکستان د آزادۍ ورځې په مناسبت لارو کوڅو ته راوتي وو. د پاکستان د بیرغ پر ځای سپین بیرغونه اوچت کړي وو او د امن نارې وهلې. د لاریون ګډونوال ثواب خان مشال لړیو ته وویل چې د سوات ولس نور پوځي عملیات نه مني او دوی په سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کوي. د پاکستان دولتي خبري اجنس وایي چې وزیر اعظم شهباز شریف د هیواد د ازادۍ ورځې په مناسبت ولس په ځانګړي ډول سوانانو ته په پیغام کې ویلي چې د هیواد د سوکالۍ، سولې او ثبات په برخه کې د حکومتي هڅو ملاتړ وکړي. هلته د اوتمانځو جرګې نن په ټول وزیرستان کې کاربندي اعلان کړی او د اګست په 14مه د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تورې ورځې په حیث د لمانځلو پرېکړه کړې ده. د اوتمانځو جرګې مشرانو پرون په میرلي کې د امن پاسون ګډونوالو ته وویل چې د دوی په بیا بیا غوښتنو سربیره هم حکومت ورسره د امن پر ځای کولو ژمنه نه ده پوره کړې. بلخوا د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو ته ژمن دي او د دې لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان د انګور اډې سیمې مشران هم وایي چې نن یې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې له دستورو پریکون اعلان کړی دی. د انګور اډې سیمې مشرانو پرون د یوې احتجاجي غونډې پر مهال وویل چې دا پریکړه یې له هغه وروسته کړې چې حکومتي چارواکو لا هم د دوی د پرلت غوښتنې نه دي منلې. په انګور اډه کې ځایي ولس او کاروباریانو د 2023 زیږدیز کال د نومبر له 12مې پرلت وهلې. هغوی له افغانستان سره له سفري اسنادو پرته د تګ راتګ تر څنګ د ژوند د یو شمېر نورو بنیادي اسانتیاو غوښتنې هم کوي. د پاکستاني چارواکو پر اعلان سربیره هم لا د تورخم دروازه د خلکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده. پرون د پاکستان چارواکو ویلي ول چې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته دغه لاره پرانیستلې ده، خو د تورخم یو انتظامی چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال لډو ته ویل چې د پاکستان د پوز د ملټري اپریشن ډایریکټریټ یا د پوز د عملیاتو څانګې پر امر پر تورخم دروازه پر تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. تر دې مخکې په افغانستان کې طالبان حکومت ویلي چې د اګست په 12مه مازیګر مهال یې په تورخم کې یوه پوسته جوړوله چې پاکستاني ځواکونه ور باندې ډزې وکړي. نن د بلوچستان په چمن خار کې ځای ولس او سوداګرو د خپل غختنو لپاره لاریون وکړ. د مشال لړیو خبري الوی چې د لاریون ګډونوال نن د چمن د انتظامی مشر تر دفتره پورې ورغلل او هلته یو وار بیا خپل غختنې تکرار کړې. د لاریون مشرانو ویلي چې حکومت کندهار له سپین بولدک سره بې له سفري اسنادو د خلکو تګ را تګ لژمنې په شا شوی دی. په چمن خار کې ځای ولس او سوداګرو د سفري اسنادو شرط ختمولو لپاره له پرونه یو ځل بیا پرلت پیل کړی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې اویا فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو خپلواکي، حقونه او ورځنی ژوند په نښه کوي. ملګري ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې پرون په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ لپاره لسګونه پرمختګونه د طالبانو په امرونو له منځه تللي دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه زیاتوي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له کار کولو، زده کړو، پارکونو، ورزشي کلبونو او نورو عامه ځایونو ته د ښځو د مخنیوي په شمول جنسیتي بندیزونه لګولي دي. ملګري ملتونه د یوې سروې پر اساس وایي چې په افغانستان کې 98% ښځې احساس کوي چې د خپلې ټولنې په تصمیم نیولو کې نفوذ محدود یا پانش برابر دی او 85% افغان ښځو رواني حالت خورا بد یا بد بلل شوی دی. په داسې حال کې چې اوکراینیو ځواکونو د روسیې په کورسک سیمه کې د خپلو حملو ته دوام ورکړی دی، روسیو چارواکو په بلګروت سیمه کې بیړنی وضعیت اعلان کړی دی. د سیمې والی ویاچسلاف گلادکوف د اگست په 14 ویل پر ټلګرام په بیان کې ویلي دي چې په بلګروت سیمه کې وضعیت لا هم سخت او ترنګلې ده. د ویلي اوکراینی ځواکونه هلته هر ورځ بمباري کوي چې پکې کورونه ړنګ شوي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. تر دې مخکې د بلګروت چارواکو د اوکراین کورسک سیمې پولو ته نږدې ولسوالیو څخه د زرګونو ملکیانو د ایستلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ماسکاو په کورسک، بلګروت او بریانسک سیمو کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو اعلان کړی دی. په همدې حال کې د روسیې د دفاع وزارت نن وویل چې له پلازمینې مسکو څخه 100 کیلومتره لرې د جنوب لویدیځې ورونیش سیمې په فضا کې 10 اوکراینۍ بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. د خبرونو پای. خبرونه مو واورېدل. د دې خپرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. د پاکستان د پاوس مشروعي په ملک کې د ډیجیټل ترهګرۍ تر شا بهراني قوتونه لاس لري. یو شنن کې وای
اینا دا معلومیږي دی په دې ډیجیټل میډیا باندې، په نیو میډیا باندې، په سوشل میډیا باندې نه صرف پابندای لګي بلکې دا غنه پر راګانې بم دی خامخا دغه طرف روان دي.
په داسې حال کې چې نن پاکستان د خپلواکۍ ورځ مانځي، خو ځینې پښتانه دا د تورې ورځې په توګه یادوي. تبه هم وره چې د پاکستان د حکومتي چارواکو پر اعلان سربیره له هم د تورخم دروازه د خلکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده.
د دې سمه غږ به کې د رسمي تورې دن شوې د ګټ کولو د لوخ لا تر اوسه پورې هم هغه سي بندې بالکل په مدوره بندې هم د تجارت مخني ول شوې او هم د عام خلکو چې کوم هغه ټول هم د خپل ځای ولاړ دي.
د خیبر پختونخوا په سواد کې د امن لپاره مظاهره شوې ریپورت پیلرو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت درې کلن بهیر ته هم په ریپورت کې کتنه کوو. ګڼو ریپورتونه هم لرو د اوریدو لپاره له مشال سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی رپورت ته. د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر د ډیجیټل ترهګرۍ یادونه کړې ده او د دې پر ضد د قانونو پورته کولو ژمنه کړې ده. پرون په پاکستان ملیټری اکیډمۍ کاکول کې د ملک د ازادۍ ورځې د لمانځلو یوې غونډې ته د وینا پر مهال هغه وویل چې د ډیجیټل ترهګرۍ تر شا بهرني قوتونه دي. تر جنرال اسیم منیر وړاندې د پوز د اماړیکو څانګې یا اس پی آر مشر جنرال احمد شریف د ډیجیټل ترهګرۍ اصطلاح کارولې وه. هغه په ټولنیزو رسنیو د پوز پر ضد پوسټونه کوونکي خلک ډیجیټل ترهګر بللي ول. د پوز لخوا د ډیجیټل ترهګرۍ اصطلاح د چا لپاره کارول کیږي او د دې د ذکر کولو پایلې وسوي. په دې اړه اسلام آباد راشد خټک رپورټ لري.
د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر ویلي دي چې په ملک کې د ډیجیټل ترهګرۍ تر شا بهرني قوتونه دي. په 13 اگست د پوځي افسرانو د روزنې مرکز یعنی پاکستان ملیټری اکیډمي کاکول کې د ملک د ازادۍ د ورځې په مناسبت یوې دستوري ته د وینا په مهال هغه وویل چې ډیجیټل ترهګران غواړي چې د ریاستي ادارو او خلکو ترمنځ درز راولي. خدای په خپل مقصد کې کامیاب نشي. جنرال اسیم منیر وویل چې آئین خلکو ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي، خو د دې حدونه هم په ګوته کوي.
افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے، مجھے پختہ یقین ہے کہ کوئی منفی
دا پاکستان فوج کمزوری کول دا ټول پاکستان کمزوری کولو برابر دی. ز پوخ باورلرم چې هیڅ منفی ځواک د ماور او مینې دا رشتہ نه پخوا کمزور کړی و او نه به پرتلون کې وخت کمزوری کړی. فوج د ملک دننه او بهر ساتنې سوګند پرته کړی دی او هر ورځ د دې لپاره خپل وینه تویوي. مونږ به په هیڅ حال او هیڅ قیمت چاته د خپل قربانۍ ضایع کولو اجازه ورنه کړو.
قیمت پر اپنی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے.
دا پاکستان پوز پروستوی کے دا ڈیجیٹل ترگرہ اسطلاح جوڑا کرے دا او بیا بیا ایک کاروی پرمبیزل دا پوز دا آما اڑیکو سانگی یعنی آئی اسپیار مشر جنرل احمد شریف دا گا اسطلاح و کراولا او پوٹولنیز رسنیو دا پوز پزید خبری کو ان کی خلق ڈیجیٹل ترگران و بلل ډیر تازیانه ګران چې مشال ریډیو په دې حق له خبرې ورسره وکړي په دې نظر دي چې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف غړي په ټولنیزو رسنیو د نورو ګوندونو تر غړو زیات فعال دي. هغوی په حکومت او ریاستي درو نیوکې کوي، نو د پوز مشرتابه هغوی ته ډیجیټل ترګران وایي. د امنیتي امورو ماهر بریګیډیر سید نذیر مشال رډیو ته وویل چې د ملک ساتل د پوز کار دی، ځکه په ټولنیزو رسنیو د پروپاګنډې مخه نیول هم د دوی ذمهواري ده. هغه وویل چې زیاتره هغه خلک چې په ټولنیزو رسنیو د پوز او نورو ادارو خلاف پوسټونه کوي په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي. د دغه ملکونو هیوادونو ته هم پکار دی چې په داسې خلکو نظر وساتي.
دا داسې عمل نه دی چې هر کیندا په یو ځای باندې روکاو دی. دې کې هر وخت نزیته یا ازیته پکې راځي، کمې پکې کم راځي. دغه خو د هر یو ملک یو اول دا وی ذمہواری ده چې هغه په کومه دایره کې یا په کوم نظر کې هغوی ته نظر کوي چې یاره دوی نه قوم ته یا دوی نه امن ته یا دوی نه علاقې ته یا دغه ته دنیا ته څه نقصان دی. بل خبره دا چې دوی ته کوم بے فنډینګ کېږي، نو هغه فنډینګ بے په دغه پاغې باندې نظر ساتلې کېږي.
دا ایس پی آر مشر په 8 اگست وی خبری غونډه ته ویلو چې د ملک قانون د ډیجیټل ترګرۍ په مخه نیولو کې ناکام دی. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د میډیا ماهر ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل چې ټولنیز رسنۍ هم خپل اصول لري، خو له بده مرغه په پاکستان کې څوک ته دې پروا نه کوي. البته د پوز د مشرتابه لخوا د ډیجیټل ترګرۍ بیا بیا ذکر کول دا ښایي چې اوس به د ټولنیزو رسنیو په پوسټونو هم خلکو ته سزاګانې ورکول پیل شي.
دا معلومیږي چې دوی په دې ډیجیټل میډیا باندې، په نیو میډیا باندې، په سوشل میډیا باندې نه صرف پابندۍ لګي، بلکې د هغې نه پس سزاګانې بم دی خامخا دغه طرف ته روان دي. نو ټیررزم خو که ډیجیټل وو ته یو نوم اخلي او که بل نوم اخلي، که نه په پاکستان کې خو دهشتګردي شته چې پاکستان کې خو ادروایز هم په ډیجیټل ټیکنالوژي یا ډیجیټل میډیم باندې ریسپانسبلټي او ایټیکیټس خو شته نه. ته کوم ایریا هم را واخله، که نه آی کې دی په خپل هم سوشلي ریسپانسبل نه دي، که دا سټیټ دی، که دا هغې ادارې دي، که دا اسټبلشمنټ دی، دی خپله په هغې حوالے سره خپله ریسپانسبلټي نه پوره کوي.
تیره میاش حکومت ته تحریک انصاف د ویان روف حسن په شمول د ګوند یو شمېر غړي په دوی تور نیولي وو چې دوی د ملک او ریاست خلاف په ټولنیزو رسنیو کمپین چلوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا په سوات کې نن د امن لپاره یو مظاهره وشوه. د سوات په چارباغ کې خلک راوتلي ول او د نامنې د پیښو ممکنه پوځي عملیاتو خلاف نارې وهلې. د دوی وینا وه چې د پاکستان د ازادۍ په ورځ ځکه د امن لپاره احتجاج کوي چې نور د بد امنې پوځي عملیاتو کډوالۍ زغم نه لري. د مشال لډیو خبریال نظام احمد خان له دوی سره خبرې کړې دي، نو راځي چې وای ورو دغه مظاهره کوونکي څه وایي.
په ټول ملک کې د پاکستان د آزادۍ ورځ مانځل کیږي. ولې په تاسو چارباغ کې په داسې حال کې مانځل کیږي چې ګڼ شمېر خلک راوتي دي، په لاس کې سپینې جنډې نیولي او د امن ناری وهي. دوی سره د پاکستان جنډشتا نو سره د سیاسي ګون دغه یو مشر موږ سره موجود دی رولامین نایب. رولامین نایب سره خپل لیکوال شاعر دی ادیب دی دغه پښتنه کو سلامونه نن تاسو جنډر راغستې د پلاس کې دی نیول له غرمو کې ولاړې او د پاکستان د ازادۍ ورځ دی ولې
دا زکه چې په دې غرمو کې د ولس راوته لري لوی واړه راوته دي اغا نور اسم طالبان نه کوي اغا په دې مکه باندې په دې ګل ورینه مکه باندې د دې سندونو چنارونو په مکه باندې د سواد په خاص باندې اغا نن امن واړي چې موږ ته امن ملاوشي نور زمونږ اس نه دي دینه په کار
چې هر من د چانه واړي ولې واړي
دا موږ د حکومت وخت نه واړو د حکمرانانو واړو چې چا سره د دې ملک واک اختیار دي د چا سره چې د ملک واګي دي اغه تنن دا قوم دا میسج ورکړي دا پیغام ورکړي دا واړه لوی دا ورته پیغام ورکړي چې په دې مکه باندې نور امني په دې مکه باندې نور دماکې نه نور په جنازو چتور موږ ستړي شو زمنګ مدرسې تباه شو زمنګ تهذیب زمنګ جبا ارث تباه شو موږ به وچه نیمه سوکړک د درې ورځو سره ډوړې د شوندو ګټ په څه کو خو چې په دې مکه باندې امني او موږ امن واړو
دا کم د امن د پاره خلک راوتی جنډي راغسي ناری هم وای او د امن ناری یو بل مشر مون سره د چارباغ وسیدون کړي تاسو السلام علیکم
وعلیکم السلام
جنګل ور سره وکي
جاوید بھائی جان چارباغ تحصیل نائب ناظم سابقہ
صرف د چارباغ خلک امن واړي په سواد کې ټول خلک واړي ولې واړي
ټول صرف د چارباغ نه په ټول سواد کې واړي په ټول کې پکې کې واړي په ټول دنیا کې امن واړي امن جی تعلیم بہی امن چی سیاحت بہی امن ری کاروبار بہی او صرف او صرف زمون دغه امن غواړو بل سم مطالبه زمون غنښت
دا نو دغه دلته خو امن دی په سواد کې بل حال سواد کې خو بل حال سده سي 14 نه دي شوی نه چې دنه سده سي حالات راغلي دي چې را کړبي ولګي څنګه په خاني حالاتو
بالکل خبره سعید خو کم خطک چې کم حالات روان دي دغه خوب حیرت زمون سره دی دغه ير زمون سره دی دی په دینه مخ کوم ز په مونږ باندې ذات وروتی دي د حالات په مونږ باندې وروتی دي مونږ دا شیزونه مونږ زغملی هم دي مونږ کتلی هم دي مونږ هغه خبر ته بیا نه یو تیار دي خپل یری وروتی چې مونږ به دوباره باندې بیا مطلب دا تکلیفونه دا مشکلات مونږ ته دي دي کې پکې دي خلکو ته بیا پیښ نشي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دی وخت کې ما سره د سواد د شخصي تعلیمي ادارو یو مشر ثواب خان موجود دی چې په تیر وختونو کې د امن د بارغه پورته کړی دی ثواب خان نن په ټول ملک ډنګ ډنګ دی باجی غږیږي ترانه ویلې کیږي خو زه ګورم د چارباغ ولس را وتل لاس کې سپینې جنډې نیولې دي نو سره سیاسي جنډه شته نو سره د حکومت شته جنډه شته صرف او صرف د امن غږ کوي د امن او مطالبه کوي ولې کوي د امن مطالبه په سواد کې بالکل امن دی په سواد کې بدامنی نشته دی په داسې حال کې
بنیادی خبره ده چې نن د ازادۍ ورځ ده ازادۍ خلک دې لپاره حاصلې چې دا غو نسلونه په امن باندې په سکون باندې هلته تعلیمي ادارې محفوظي هلته خلکو ته مطلب روزګار مهیا وي په دې تناظر کې کرن موږ دا ورځ منځو د 14 اگست په حواله سره دا دې د وژنې منځو چې په دې علاقه باندې ډېر زیاتې اپریشن شوې دي د دې علاقې خلکو ډېر زیاته قرباني ورکړې ده موږ په دې اهم ورځ باندې ټول دنیا دې نړۍ ته او خاص کر د خپل مقدري داري ته دا پیغام رسو چې موږ نور هیڅ قسمه د اپریشن متحمله خلک نه یو په دې علاقه باندې هیڅ قسمه د شتګر نشته دا ډېر پرمن خلک دی زموږ دلته کې په زرګونو کاله تاریخ پروت دی زموږ سره د مختلف مذاهب خلکو دلته وخت تیر کړی دی هغه په امن باندې پاتې شوی نه زموږ دا درخواست دی زموږ دا میسج دی زموږ دا پیغام دی چې موږ پر امن خلک یو په امن کې پاتې کې موږ ډېر زیات خوشاله یو
بل مشر با سره ولاړ دی هغه چې د لاس کې سپینه جنډر یو الله او په دې غرمو کې ولر دی خولي په بل غلي سلامونه
سلام
بل په جنګرو سره تاسو
زید خان نوم لري د منګلور قومي امن جرګې ممبر
دې پټول ملک خو نن چې دې نو بیګا تشوازی نه شوی دي نن چې دې نو دا جنډې او بیګلې او دا غږیږي
کوم
ترانی غږیږي
چونکه دا امن چې دې زمونږ د پاره زمونږ یو بنیادی ضرورت دی د دې د پاره زمونږه متوریزي جرګې هم او منګلور قومي جرګې هم موږ د یو بل سره دا فیصله وکړه چې موږ ټول برازو په جمع باندې او پر امن طریقه باندې موږ چې امن غواړو په پر امن طریقه باندې امن غواړو چې موږ له موږ ترې امن میلاو شي موږ ترې سیاحت موږ ترې روزګار میلاو شي زمونږه دغه چې کوم دي دا سکولونه چې امن یې سکول به چلیږي
چې امن نه هغه پالیسي سو وایي چې په اپیکس کمیټه کې حکومت فیصله کړی و چې په سواد پکې شامل لې موږ به اپریشن کوو هدفي اپریشن به کوو د وسلوالو خلاف چې کوم ځای بدم دي سواد کې دغه اپریشن ته تیار یې
نه یو بالکل وطن یو تیار موږ مخکې ډیر غپلې شو یو زمونږه کړي د کورون وتی دي زمونږه خلک ډیر ډیر غپلې شوی دي هر طرف باندې موږ تلیو موږ ډیر موږ ډیر بچتیا نشوي دي دغه شی دغه ته موږ په هیڅ جوړ باندې تیار وطن یو جی
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د شمالي وزیرستان په میرالی کې تیر ورځ د امن لپاره لاریونو شو چې پر عام ولس سربیره قبایلي مشرانو، د سیاسي ګوندونو مخکښانو، د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو پکې ګډون وکړ. لاریونوالو یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت او پوځ د امنیت ته ټینګښت غږ وکړ. پر دې مهال د عثمانزیو جرګې نن په ټول وزیرستان کې کاربندیز اعلان کړی او د اګست 14 د تورې ورځې په حیث د لمانځلو پرېکړه کړې ده. په تیړنو تفصیل د عمر وزیر نورو.
د غلاریون د هغې وروسته وشو چې د اګست 7 نه میرعلي حسوخیل او موسکی کې وسله والو او فوز ترمنځ نښتې وشوې. بیا د غلطه ځایي خلکو جرګې پیل کړې او پرون یې د امن پاسون په نوم غونډه وکړه. د امن لاریون وروسته پرون ماښام د عثمان ځای جرګې ویان مولانا بیت الله جمع شو خلکو ته وینا کې وویل چې نن 14 اګست به د وزیرستان ټول بازارونه بند وي، په دوکانونو مارکیټونو به خلک تور بیرغونه لګوي. حکومت ورسره د امن پر ځای کولو ژمنه نه ده پوره کړې. نو د په خبره نن به د غلطه پنجاب ته غځېدلې د ګیس پایپ لاین هم وباسي او 14 اګست د تورې ورځې په توګه لمانځي. عثمان ځای جرګې د تیر یو کال نه د غلطه غونډې روانې دي چې څو میاشتې وړاندې یې حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی و چې غوښتنه یې ومنل شوې، خو وروسته بیا دغه جرګه پیل شوه او وایي چې حکومت ورسره کړې ژمنې پوره نه کړې. د میرعلي حسوخیل او موسکی ځوانان وایي چې د غلطه د امنیت ټینګښت ډاډ غواړي، ګنی احتجاجونو ته دوام ورکوي. د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه او فوزی چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې حکومت فوز د غلطه امنیت ته ژمن دی، وسله والو ضد یې کاروایې توندې کړې. د جرګې مشرانو ته یې ډاډ ورکړې چې دا مولس د ځان مال د ژغورنې پوره هڅه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
دا مشال رادیو ده او تاسې خبري کړی اوري. د
د ملي جمهوریت غورسنګ مشر محسن داوډ پرون په پیښور کې د وی خبري غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا په قبایلي او جنوبي ضلعو کې د بدامنۍ پر زیاتېدونکو پیښو اندېښنه ښوولې او پر حکومت یې غږ کړی چې د امنیت د ټینګښت لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا حکومت او پوځ ویلي چې د امنیت د ټینګښت لپاره هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه نور حال د مشالډي خبریال وسیم سجاد په دې رپورټ کې راکوي.
محسن داوڑ پخپل خبرو کی ویل د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع کې د پاکستان حکومت گرفت کمزور شوی او وسلوال پر مبینه ډول د غلطه عملیات کوي. نو موړي زیاته کړه
پاکستانی فوج اور طالبان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے.
دا پاکستانی فوج او وسلوالو په منس کې نختی کیږي او دا هغې په نتیجه کې د ټولو لوی زیان عام ولست اوړي. د دې خلکو ژوند سخت اغیزمن کړی دی. خلق نه غواړي چې دی یواری بیا د خپل کورونو نه اوزي. خلکو احتجاجونه وکړه ځکه چې د پاکستان فوج او پاکستان حکومت تیرو اپریشنونو وروسته خپل اعتبار د لاس ورکړی وو. د عوامو اعتماد په دی پاتې نه وو ځکه عوامو له دوی مخالفت
وکړو.
خو د پاکستان حکومت او فوج وخت پر وخت یاد دهانی ورکړي چې د امنیتي ځواکونو گرفت مضبوط دی او وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ریاست ته ګواښ وکړي. دو پاکستان حکومت په تیر میاشت کې د ازمې استحکام په نامه د وسلوالو پر ضد اپریشن اجازه هم ورکړې وه. د پاکستان فوج ویل چې یاد اپریشن به د استخباراتو پر بنسټ کیږي. البته د قبایلي ضلعو خلکو سره اندېښنه ده چې د یو وار بیا سر پورته کوونکي نامنۍ په ترس کې بعد دوی کډوال کړل شي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي او د ملي جمهوري غورځنګ د خیبر پختونخوا د پارویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل
اورال کوم حالات وګورو مطلب د بلوچستان د پختونخوا او بیا د فټا بیا په فټا کې د شمالي وزیرستان او بلخصوص د میرلي نو په میرلي کې په روزانه په بنیاد باندې هلته په سنه سره شکل کې جګړه روانه یا به چرته ټارګټ کلینګ یا به د طالبانو او د فوج ترمنځ نښته روانه او په دې ټوله جګړه کې اصلی توان چې راسي هغه عوامو ته رسي. موږ غواړو چې دې منصوبو ته او دې جنګونو ته د پای ټکی کېږدي او د نورې دنیا په سر او د نورو خرونو په سر زموږ خلک هم پوره نه ژوند وکړي.
په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په مسله پوهان د یادې ستونزې یو شمېر وجوهات ښایي. خو تر ټولو لوی پکې په تیر حکومت کې شوی هغه معاهده یادوي کومه چې د وسلوالو او پاکستان ریاست ترمنځ شوی وه. بیلابیل قوم پرست ګوندونه یادې معاهدې ته د وسلوالو د ریسیټلمنټ یا بیا آبادېدلو نوم ورکوي. خو د تیر وخت د پاکستان تحریک انصاف حکومت ویلي ول چې د ریاست سره د غنا علاوه بل کومه لاره نه وه. په خیبر پختونخوا کې یو وار بیا سر پورته کوونکي ترهګرۍ په اړه په پېښور کې میشت صحافي او شنونکي لحاظ لی وایي
ګوری په 2020 کې د افغانستان نه د یو اندازې مطابق کوم چې د انټیلیجنس هم دی کوم چې د حکومت هم دی تقریبا د 40 نه 50 هزار پورې چې کوم طالبانو هغه د افغانستان نه سره د خاندانونو دلته راوستلی شي. بیا د هغې نه پس که موږ وګورو په 2022 کې یو وار بیا د طالبانو دغه ریلوکیشن د وجې نه دلته واپس چې کوم نه ټیرریزم سیوا شو په افغانستان کې د هغوی دپاره د طالبانو حکومت رالی حالات نورم ښه شو. نو که موږ وګورو په هر کال کې د تیرو کلونو په نسبت باندې د خصوصا د ټي ټي پی او د داعش کاروایانې نه صرف زیاتې شوې دي بلکې هغه مؤثره شوې هم دي او مؤثره په داسې دي چې دا دواړه ډلې د عامو خلکو په ځای باندې زیاتره زمونږ انټیلیجنس ادارې زمونږ فوج او پولیس ټارګټ کوي.
په 13 میاشت کې د پاکستان د حکومت د پریکړو وروسته د دغه ملک فوج او نورو امنیتي ځواکونو د انټیلیجنس بیسډ اپریشن ترهګرو پر ضد اپریشنونه تیز کړي دي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
درنو ریدونکو د مشال رادیو ویب سایت ته سر ورخاره کې همدا شی په کمپیوټر زګورم از مونږه ټاپ پینز سټوري نه چي دي. لومړی سټوری دا ده چې جنرال اسیم منیر یا د پاکستان د پاوز مشر ویلي بهرنی قوتونه په برېښنایي ډیجیټل ترهګرۍ کې لاس لري. دا مهم رپورت دی، دا په لیکلي بڼه هم تاسو لوستلی شئ. دویم ټاپ رپورت دا ده چې سوات کې نن د اګست 14 په مناسبت د سولې لاریون شوی دی. ورپسې بل مهم خبر دا ده چې طالبانو د واکمنې درې کلونه پوره شول. په افغانستان کې د بشري وضعیت صورتحال څه دی؟ همدارنګه بل ستوري مو ده چې نن د پاکستان د جوړېدو د ورځې په مناسبت غونډې کیږي، خو ځینو سیمو کې توره ورځ لمانځل کیږي. او بله مهمه ستوري دا ده چې ملګرو ملتونو ویلي چې طالبانو په خپله درې کلنه واکمنۍ کې پر ښځو د بندیزونو لپاره اویا فرمانونه صادر کړي. اوس اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، پام وکړئ د خبرنو لنډیز ته. د پاکستان د پاوس مشر وای په ملک کې د ډیجیټل ترهګرۍ ترشا د بهرنۍ قوتونو لاسته. جنرال اسیم منیر د سرګندونې پرون په کاکول پوځي اکاډمۍ کې د پاکستان د ازادۍ ورځې په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. نوموړي دا نه دی ویلي چې د ډیجیټل ترهګرۍ ترشا کوم بهرنۍ قوتونه لاس لري. د خیبر پختونخوا د سوات د چارباغ سیمې اوسیدونکو د امن لپاره لاریون کړی دی. د مشال رادیو خبریال وایي چې دا خلک نن د پاکستان د ازادۍ ورځې په مناسبت لارو کوڅو ته راوتي وو او د پاکستان د بیرغ پر ځای سپین بیرغونه اوچت کړي وو او د امن نارې وهلې. هلته د اوتمانزو جرګې نن په ټول وزیرستان کې کاربندیز اعلان کړی او د اګست په 14 د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تورې ورځې په حیث د لمانځلو پریکړه کړې ده. د اوتمانزو جرګې مشرانو پرون په میرعلي کې د امن پاسون ګډونوالو ته وویل چې د دوی په بیا بیا غوښتنو سربیره هم حکومت ورسره د امن پر ځای کولو ژمنه نه ده پوره کړې. د پاکستاني چارواکو پر اعلان سربیره لا هم د تورخم دروازه د خلکو او گاډو پر مخ تړلې پرته ده. پرون د پاکستان چارواکو ویلي ول چې د طالبانو د پاکستان سرحدي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته یې د غلار پرانستی ده. نن د بلوچستان په چمن خار کې ځایي ولس او سوداګرو د خپلو غوښتنو لپاره لاریون وکړ. د مشال لډیو خبریال وایي چې د لاریون ګډونوال نن د چمن د انتظامی مشر ته دفتر پورې ورغلل او هلته یو وار بیا خپلې غوښتنې تکرار کړې. د لاریون مشرانو ویلي چې حکومت د کندهار له سپین بولدک سره بې له سفاري اسنادو د خلکو تګ راتګ لښمنې پشه شوی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې اویا فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو خپلواکي، حقونه او ورځنی ژوند په نښه کوي. او په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په کورک سیمه کې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی، روسیې او چارواکو په بلګرود سیمه کې بیړنی وضعیت اعلان کړی دی. دا مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو د خبرنو لنډیز واورید. تاسو ته بلنه درکو چې په دینی مای کې هم را سره پاتې شئ، ځکه چې مهمو رپورټونو ته مو ځای ورکړی دی. نو اوس هم دغه رپورټ ته پام وکړئ. د کوز جنوبي وزیرستان د انګور اډې سیمې اوسیدونکو په احتجاجي جلسه کې د اګست په 14 د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې له دستورو پریکون اعلان کړی دی. د انګور اډې سیمې مشران وایي چې دا پریکړه له هغه وروسته کړې چې حکومتي چارواکو لا هم د دوی د پر غوښتنو ته تیاری نه دی ښودلی. خو د کوز جنوبي وزیرستان ډپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال لډیو ته ویلي چې د پاکستان مرکزي حکومت له افغانستان سره پر سرحدي دروازو باندې د خلکو د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی دی. البته د انګور اډې ولس ته د ژوند د بنیادي اسانتیا ورکولو لپاره ځلې انتظامی ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د اشتیاق مسجد نورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګورډا سیمې اوسیدونکي د سلوارم پورز په احتجاجي جلسه کې د 14 اگست د پاکستان ازادۍ ورځې تقریباتو بایکاټ پریکړه یې کړې ده. د انګورډا سیمې یو مشر مولانا تسبیح الله په احتجاج کې د شوې پریکړې په باره کې مشال ریډیو ته ویایي.
درنه د احتجاج پیراش ولې زمیز په ګراوند باندې د حکومت پاکستان د طرف نه هیڅ شای نشته. د تعلیم په حواله، د صحت په حواله، د کمیونیکیشن په حواله، روډی نه هر څه حالت زر د خاروبت خو دمیز اهمه مطالبه میز به زاپ پاسپورت مانی خو د نن لوکل د پورا میز دا درخواست کړای دی چې په دغه زو پاسپورت کې مو پالیسی د پاکستان د مکمی خلک ریلیف روغړای شي. د کوم خلک تقسیم شوی دی ار پار کوم احمدزای ابو د دولت د انګورډه 8 کیلومتر ار پار اګه پر میز ریلیف غوښته.
د انګورډه سیمه احتجاج یو بل مشر دین محمد ویایی چې حکومتي چارواکي د سیمه احتجاجي درنه غوښتنه منلې ته تیار نه دي. د ځکه د سیمه اوسې دین کې د پاکستان ازادۍ ورځ باندې په احتجاج په خپل کورونو او ګاډیو باندې تور بیرغونه لګولې پریکړه یې کړې ده.
څومره د علاقې علما دي، نجوانون دي، مشرون دي، دوی په ګڼ تعداد باندې واریلي واسطله بیا هغې نه بعد چې کوم د انګورډ ګیټ 0.5 په دې باندې موږ جلسه وکړه په هغې کې میز ووه چې میزو د پاکستان سره 14 اګست نه کي میزو د پاکستان خلاف نه وي او د جنډې خلاف یې نه وي. میز ته حکومت سهولت نه درکړی میز په شپه کې ځکه چې میز لاس میاشتې چې د میز درنه حکومت
مشال ریڈیو چې د انګوراډا سیمه اوسیدونکي وشتنې او د پاکستان ازادۍ ورځ تقریباتونه د بایکاټ کولې په باراکشه د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کې وویل
پاسپورټ یا ون ډاکومېنټ ریجیم نه قابل قبول دی، نو دغه د فیډرل ګورنمنت پالیسی ده او دغه کم چې بارډر پوینټس دي نو هغه ټولو لپاره نه، یوازې د انګور اډې لپاره نه ده. نور کم سیویک فیسیلیټیز دي نو هغه موږ ډېر هدا پوری پرووایډ کړی دي. مزید څو نوټ شمرا موږ کېدای شي په بجټ کې په دې فنډس کې پاسیبل نو موږ وکړو.
یو د دې چې د انګور اډا سیمه اوسې دین کې د 2000 درویشتم تیر کول نومبر 12 راسه په احتجاجي درناکشه پالاتای و اهلې دي. د دغه احتجاجي درنه مشهرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د انګورډا سرحدي دروازه بنه د زوی خلک افغانستان ته د تاګ رو تاګ بنه د پاسپورت ویزې شرط واپس وخاستل سره د دوی او تلز غوښتنه منلې نه وي تر هغه وخت پرې وو د دوی احتجاج راوون وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو.
دا مشال رادیو دا د طالبانو وخت د رسیدو د دریو کلونو لپاره کېدو سره مهاله د بشری مرستو نړیوالې موسسې وای افغانان د نړیوالو د بی پروايي بیا پرې کوي. دوی ویلي چې میلیونونه افغانان په خورا سخت بشری وضعیت کې دي او د تیرو کلونو د جګړو د میراث تر څنګ یو په بل پسې طبي ناورینونو د دوی ژوند خورا سخت کړی دی. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان.
نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو درې کاله وروسته میلیونونه افغانان د نړۍ په یو تر ټولو لوی او پیچلي بشري بحران کې مبارزې ته دوام ورکوي. د دوی په وینا افغانان په بشري مرستو پورې تړلې دي، د فقر، بې ځایه کېدو او ناامیدۍ په لومه کې ایثار دي. د لوږې په وړاندې عمل د پاملرنې نړیوال سازمان، د ډنمارک د کډوالو شورا، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، په ټوله نړۍ کې د اسلامي مرستو مؤسسې، د ناروې د کډوالو شورا، اړ خلک یا پیپل ان نیډ او د ماشومانو ژغورنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له دوامدار ملاتړ او شکیلتیا پرته د هر شوي بحران له خطر سره مخامخ دی. پرون د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وویل اټکل کیږي چې 12 میلیونه او 400 زره افغانان به د سش کال د می او اکتوبر د میاشتو ترمنځ د خوړو له نخوندي توپ سره مخامخ شوي بي. څلور میلیونه خلک له سختي خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې 3.2 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. د نړیوالو لمرستو سره سره ډیری افغانان شکایت لري چې مرستې نه ورسی شي.
ته نه مې سکیږي موږ سره د دولت په خوا هیڅ مرسته نه رسوي، نه پیسو نه مال دي، هیڅ مرسته موږ سره نه رسوي. دلته ډیر ستړي ژوند دي،
کارونه په ټپه درېدلي دي، د غځوانان بیکاره دي،
خلک ډیر د ستونزو سره مخ دي. اته داسې کورونه ستا چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
نړیوالو مرستندویو مؤسسو همداراز ویلي درویشت میلیونه او اووه سوه زره افغانان په بشري مرستو متکي دي. او چا پرون سه شنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي د افغانستان اته څلوېښت سلنه وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او دولس میلیونه او څلور سوه زره یې د خوړو مسؤلیت نه لري. او چا همداراز ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. او چا زیاتوي په روان 2024 کال کې د افغانستان لپاره د 3 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه کړې وه چې تر اوسه یې یوازې 15 سلنه ورکړل شوې ده.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال رادیو خبری گڑے اور د پاکستانی حکومت چارواکو پر اعلان سربیره لا هم د تورخم دروازه د خلکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادی یو غړي او سوداګر مجیب شینواری سره د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواری د پاکستان او افغانستان ترمن د لارې بندیدو په اړه مرکه کړي او په سر کې تری پختلی چې د مهال په تورخم کې صورتحال څه ده.
په دې نه سم غږ با کده رسمي توریدان شوې د ګټ کولاویدلو خلا تر وسه پوري همغه سي بندې بالکل یې مدورخ بندې هم د تجارت مخني ور شوې او هم د عام خلکو چکم هغه ټول هم د خپل ځای ولاړ دي او بارډر همغه سي دیا بند پاتې دي. تورخان کې یو کندر شکر اختیار کړی دی لارې ګدرې سرکونه څومره زین شي هغه د امپورټ او د ایکسپورټ ګاډونه د کولاړ دي. هر قسم عملیات په ځای ولاړ دي او کاروبار مکمل توګه باندې بند پروت دی. او د تجارت د پراو د ترانسپورټر د پدا یو پریشان کن صورتحال دی.
موجب قدم راته وای چې دوړ خو او تا سوداګرو او بیا حکومتونو د محصول په مات کې څومره تاوان وشو.
یو طرف ته د تجار نقصان روان دی چې هغه بیا ورځ پر زیاتیږي او دا نقصان چې کوم دی د اندازې مطابق د ایکسپورت په مات کې تقریبا 2.5 میلیونه روپۍ پورې نقصان روان دی او د امپورت په مت کې کوم دی یو میا چې کوم حساب شوی دی او کوم کالکولیشن شوی دی تقریبا 540 میلیونه روپۍ نقصان دواړه طرف ته د تجارانو روان وي. ورسره تاسو د محصولاتو او د ټیکسونو خبره کړي نو څنګه چې تجار نقصان روان دی د کاروبار شکل کې دغسې د حکومتونو هم د محصولاتو او ټیکسونو په شکل کې هغو ته دا نقصان همغسې روان وي.
د ځنې ګاډي خو بیا د پاکستان حکومت د اګست لومړۍ نیټې نه په دې کې ریسار کړي چې دوی سره د ټي ډي په نوم اسناد نشته او حکومت یې چې د ډرورانو ته یا څخواوشه درې میاشتې مهلت ورکړو خو دوی پکې دا اسناد جوړ نه کړل.
temporary admission documents نو هغه پکل بداوی ام چې د امده سانکیدل پکړدی چې کوم ډریوران کوم ګاډي فایلونه جمع کا هغه ته کوم ټوکن ملاوي شي چې په دا هغه ټوکن باندې د تګ را تګ اجازه ورکا تر هغه پورې چې دوی ته اوریجنل فایل نیو ملاو او ور سره د ټیټ فایل چې کوم عمل دی دا هم تیز کا او لګسرنګ چې میاشتې فایلونه پراته دي چې دا مدونه د 4 ورځې د پاره محدود شي او په درې څلور ورځې کې د دوی د کاغذونه د ټیټ پوره شي چې ریکاورد پکې جوړ نشي او تجارت روان پاتې شي.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادی یو غړی او سوداګر مجیب شینواری او چې د فرهاد شینواری پوښتنې ځوابولې.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
په سواد کې د بشري حقوقو د ساتنې کمیشن او ځایي تنظیمونو د بشري حقوقو د خوندي ساتلو ترڅنګ د موسمیاتي بدلون په اړه یو ورځنی سیمینار جوړ کړو. پرون په ترسره شوی دغه سیمینار کې پوهانو د موسمیاتي بدلون په نتیجه کې د راپورته شویو مسالو او قدرتي آفاتو کې د ژوند ژغورنې علاوه د بشري حقوقو پر باوري کولو بحث وکړ. دې سیمینار ته د مشال اړیو خبريال نیاز احمد خان ورغلو.
سواد سیدو شریف کې د هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان چې د بشري حقوقو خوندي ساتلو اداره ده تر سوري لاندې د ماحولیاتو ساتنې ټولنې ای پی ایس په دفتر کې سیمینار چې پکې د غیر سرکاري ټولنو استازو او د ماحولیاتو پوهانو ګډون وکړو. سیمینار ته د سواد پوهنتون پروفیسر اظهر الدین چې ماحول دوست سیلګرۍ ټولنې مشر هم دی په تفصیل سره دې منطقه کې د ماحولیاتو بدلون د وجې پیښو مسلو او وجو وینا وکړه. وروسته اظهر الدین بشار ریډیو ویل چې د ماحولیاتو پوهان وایي چې پاکستان د موسمونو بدلون له وجې په نړۍ کې هغه درې هیوادونو کې شامل دی کوم چې زیات اغیزمن دي. دی وایي سواد په پاکستان کې په اغیزمنو سیمو کې په دویم نمبر دی.
ډېر زګی ته چرې ډېر زیات خطرې دي چې هغه د ډېرو مقدار باندې باران کیږي یا موږ ورته وایي تندر ولیدو هغه سیز دی. دغه شان د غټ کم واوره چې دی ګلیشر چې ورته وایي د دغې دره غورځېدو خطر را پرې ورتو د دغې امکان دی. دغه شان ځنګلونه چې دی هغه کم شوي دي نو که په ډېر مقدار باندې باران وشي نو په خوړونو کې دغه اوبه ډېر راشي بیا دغه سیند ته راشي او دلته چې آبادی تاریخي طور باندې سیند ته نږدې ده انساني جان ته چې کم دی ډېر زیات خطر دی ځکه چې زموږ ډېره آبادی او دغه شان سړکونه دغه شان د سیلګری ځایونه وټلې نو دا ټول سیند په غاړه دي نو دغه ته ډېر لوی نقصان رسېدای شي.
سیمینار ته بیا کوونکي د ټولنې ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا مستیال مشر اکبر خان په دغه مهال ویل چې کله هم قدرتي پاتوی او بیا د موسمونو بدلون له وجې سیلابونه راشي او سوکړه جوړه شي دغه نه بچ کېدو لپاره وړاندې نګامونه پورته کول پکار دي.
هر کله چې د دې قسمه فینومینا لاندې چې د فلډینګ وشي یا نور د سیسټمز یا د چیزونه راځي مداغیونه برای راست ژوند او داغي د ژوند مختلف اړخونه لکه داغي سوشل اړخ چې داغي کلچرل اړخ چې داغي اکونومیکل اړخ چې دا ټول اړخونه د دینه متاثر کیږي نو موږ دا ګڼو چې دا یو دا که یو نیچرل فینومینا دا خو د نیچرل فینومینا لاندې انساني ژوند او داغې سره تړلې دي بشري حقوقونه چې دي هغه برای راست متاثر کیږي.
سیمینار کې شریکه د غیر سرکاري ټولنې عوامي ویلفیر سوسایټي مشره ډاکټر یاسمین ګل وای چې کله قدرتي اپتونه راشي نو د دې کې ماشومان مشران او ښځې ډېر متاثر کیږي.
سیلاب هم د کلایمیټ چینج یو برخه ده چې هغه سیلاب راغی نو چا د پته نه و کم زنانې چې دي یا ماشومان ته پی ورکي یا هغه زنانه چې ماشومان بیماری دي یا مازوران دي یا خواجه سرا دي نو هغه ټول په دې کې ډیر زیات متاثر شوی او ځکه چې هغه ته مخکې نه پته نه و د دې چې ټریننګز پکار دي کم سیبو کا این جی او دی کا ګورنمنټ دی چې هغه ته یو سیشن یې اویرنس ورکي آگاهي ورکي چې آیا د کلایمیټ چینج دا د نقصانات دي که کله هم په دې کې د سیلاب رخ اختیاري نو په سیلاب کې هغه څنګه خپل ځان محفوظ کړي.
سیمینار کې ویل شول چې د ماحولیاتو بدلون زیانونو نه بچ کېدو یا زیانونو کمولو لپاره سیمه کې زیاتو نه زیاتې ونې بوټي او ځنګلونه لګول پکار دي او د حکومت سره سره دی عام خلکو هم دغه کې خپل کردار ترسره کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په خیبر پختونخوا کې د پیو یا شیدو کاروباریان وایي د محکمې خوراک غ راپور سم نه دی چې ګینی په یاد صوبه کې میلاوټي شیدې سره هم خرڅول کیږي. دوی تیره ورځ په پیښور کې یو خبري غونډه درلوده چې په کې ویل د محکمې خوراک په ماشینونو دوی اعتراض لري. دوی تور پورې کړ چې په ډبو کې د بندو پیو د کاروبار د زړولو لپاره پر دوی اعتراضونه کیږي. تفصیل د اسما ګل نه.
پیښور کې د پیو کاروبار کوونکو تنظیمونو مشرانو د خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې لخوا پیو کې د ملاوټ ریپورت منلو انکار کړی. د پیو دغه کاروباریانو د خیبر پښتونخوا د فوډ محکمې د پیو چک کولو په مشين هم نیوکې کړي. د اګست په 12مه د خبري غونډې په مهال د لایوسټاک فارمرز ویلفیر اسوسییشن صدر محمد آصف اوان مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او د حلال خوړو ادارې د پیو معاینې کولو مشين د حکومت سره رجسٹرڈ نه دی ځکه نتیجې هم بی بنیاد دي او د حقیقت سره هیڅ تړون نه لري.
سلور قسمه ملک مونږ یوړو، مونږ یو د غوا په یوړل، یو د میخه، یو مکس او یو چې کوم دی مل پیک دینه پس مورته دا میخه ورکل وې دی کې خو 2% ګلوکوز دی. مونږ ورته دا ګلوکوز کم خونه راغو یا میخه لاندې نه لشل شي پی دی او ته ګلوکوز دی وې نه دا به میخه خړلې وی یا به وانډه کې راغلی بیا مکس هم ورکل هغه کې مونږ دا وې چې دی کې دومره 11% وبې دی. اخر کې مولا دا مل پیک ٹیسٹ ورکو عام چې ورکو بالکل وې 3.5 فیٹ
حاسف اوان زیات کړه چې د خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې لخوا د تازه پیو په حق لار راغلی منفی راپور یې کاروبار ته نقصان رسولې او د روزګار پر ضد سازش دی چې کامیابی دو تبعین پرېږدي.
دا مشین جی زمونږ د صوبې نه ډیری فارمر او تازه پیو دا رسد ختمول دی او ډبه بند کمپنیانې پروموټ کول دی. دې کې مافیا شکم دی اخته دی د دې خلاف مونږ جی پېښور های کورټ تم روان یو.
په غونډه کې شریک مردان کې د پیو کاروبار کوونکي تنظیم مشر سریش کمار مشال ریډیو ته وویل چې د نن غونډې مقصد یې اولس ته حقیقت په ډاګه کول دي چې دوی په خلکو ملاوټي پی نه خرڅوي.
عوام ته د یو اویرنس ورکو به کې د موجوده ټیم کې کوم د حلال فوډ کوم یو لیپ سٹارټ شوی دی نوې ته ملټی نیشنل کومونو په سرپرستی باندې چې کوم دی نو هی په امداد باندې دا یو گیم دی دا سٹارټ کړ. فریش ملک چې کوم دی کنه هغه د مارکیټ نه خبر پښتونخوا نه ختمول غواړي. فریش ملک تقریبا 40 to 45% زمونږ خپل دی 40-50% بهر نه راځي. خو مونږ هغه سړي ملګرتیا کوو نو کوم د فریش ملکی او ټیکی
د خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې پر ضد د پیو کاروباریانو تنظیمونو لخوا دا پریس کانفرنس له هغې وروسته دی چې کله د یادې ادارې لخوا د جولای په 18 جاري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې خیبر پښتونخوا کې د 3,00,000 لیټر پیو نمونې ټولې کړې وې او د معاینې کولو وروسته ورته په ډاګه شوي چې مختلفو ضلعو کې تازه خرڅېدونکي پیو کې په لویه پیمانه ملاوټ کېږي. ولې د پیو کاروباریانو په خبره چې د یادې محکمې د اعلامیې وروسته په ګڼه شمېره کې اولس د تازه پیو خستونه پشا شوی چې ورسره یې روزګار ته نقصان رسیدلې. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د سوات ځوانان وایي حکومت ورسره مرستې نه کوي او د دې باوجود هغوی بیلابیلې مقابلې ګټلې دي. دوی وایي داسې ځوانان هم شته چې په بهرنیو هیوادونو کې د مقابلو ترسره کولو لپاره په شخصي ډول مصرف کوي. د سوات ښار خروال مشال اډیو ته ویلي د لوبغاړو سره د مرستو کولو اختیار ورسره نشته. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سواد پیزابت سیدو شریف امیر خان چې په بنګاک کې اووم نړیوال تایکوانډو مقابلو کې د اگست په 11 نیټه لوبي ګټلې او د سرو تمغې په داسې حال کې ترلاسه کړې چې مقابلو کې برغ استول لپاره خپل آیفون موبایل خرڅ کړي او سمرستي وسره ځای خلقو کړي. امیر خان وایي چې لوبو سره شوق دی او بیا هم دغه مقابلو ګټه د سواد او پاکستان خلقو په نوم کوي.
الحمدلله ولنه فایر چې موږ نو هم د انډیا نه وګټو د منی فایر چې کومو پنپانیا نه
پسواد کې د تایکوانډو بل لوبغاړي عائشہ چې تیر وختونو کې هم په دغه لوبو کې د سرو میډل ګټلی وایي چې بینکاک په مقابلو کې هغې ته هم دعوت ورکړی شو ولې د ټیکټ او د تلو وسیلو نشوالي له وجې پاتې شوه. دا وایي اوس د اکتوبر په میاشت کې د تایکوانډو نړیوالې لوبې په قطر کې کیږي او دا پکې ټاکلی شوی خو د تلو خرچه ورسره بیا هم نشته.
کله یو دفتر ته ځم، کله بل دفتر ته ځم، فایلونه وړم راوړم، نه ماته ټیکټ ملاوي. ډېر شهر سلور ایونتو نظر ټیکټ باوجود پاتې شو.
د سواد د بیډمنټن لوبو اتحادیه مشر او پخوانی د اولمپک کمیټې سلیکشن غړی ظفر علي کاکا وایي چې دې سیمه کې قابلیت زیات دی. د لوبو لپاره حکومت سره په کروڑ روپۍ بجټ موجود دی، ولې د بد انتظامۍ له وجې تکړه لوبغاړو سره مرستې نه کیږي؟
عامر خان چې دی هغه ګولمډ وغوښت وو ابو تا تروش پوری زمونږه د بدبختینا چې کوم د فورمل چې دا د تنظیم کار د پاره په دې کار کې 0% کنټریبیوشن دی. دې د بنا په مونږه جوړ د خان د پاره به شي د بل د پاره به یا د دې کریډیټ هر فلې د غوښتو په تکل کې چې هغه سیستم د پاره کې هغه بیا راځي چې هغه سیستم د پاره
د تایکوانډو لوبغاړي عائشہ ایاز پلار محمد ایاز چې د تایکوانډو مقابلو د حکومت لخوا کوچ هم دی وایي چې ګڼ شمېر د لوبو مخې راځي. لوبغاړي تکړه دي او د لوبو لپاره وټاکل شي خو ورسره حکومت مرستې نه کوي.
مسلسل د ایونت راځي، د ویزې راځي، قطر تراغه، بیروت تراغه، ویتنام تراغه، خو د سپانسر د یو دفتر او د بل دفتر د منډو تندو د لاسه چې کوم دی هغه زموږ د ټیکټو د لاسه چې کوم دی نو هغه ویزې زموږ ایکسپایر شو، زموږ ټوټل بوکینګ شو، هغه زموږ خراب شو، ولته زمون نور تاوان نه وشو. ا دې ته اولمپیک سوچ کې مډل بول اولمپیکس دا واړه ورکي دا هغه اېد چې دا اولمپیکس لراتون کې د خوچ په دی باندې کار خو کی کنه.
د سوات سیټي میئر د خاروالۍ مشر شاهد علي خان وایي چې ورسره د لوبو بجټ پیسې شته خو حکومت ټول اختیارات د ضلع سوات ډیپټي کمشنر ته ورکړي. دوی بے وس دي.
ډي سي سره په کروڑو روپۍ دی لپاره فند او هغه ځلې لکیږي روزانه دلته راځي او دفتر ته سوګتل پټولو دفترو اکار نه کیږي. سي امیر دی هغه زموږ یو غټ ټیلنټ دی زموږ د سوات د دې علاقې هغه چا نه فیسیلیټیټ کړه د دې علاقه چې نور کم ماشومان دی هغه چا نه دی یا زه فیسیلیټیټ کم یا زموږ دلته کاروباری حضرت یا نور دی.
د سوات عائشه ایاز او امیر خان چې د تایکوانډو لوبغړی دی وایي چې د لوبو خرچو لپاره بیا بیا ډیپټی کمشنر سوات ته ارزي ورکړي ولې څه قسمه مرستې ورسره نه کیږي. په دا اړه مشال ریډیو د ضلع سوات ډیپټی کمشنر شهزاد محبوب سره بیا بیا رابطه وکړه خو څه ځواب یې ورنه کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي. د اگست لزما د ځوانانو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. په دې تړاو د مومندو د ګنداو په یو شخصي سکول کې د سیمې د ځوانانو تنظیم یو غونډه جوړه کړې وه. د غونډې ویناوال وویل چې ځوانان باید د خپل ښه راتلونکي لپاره پر تعلیم، په تیره، پر هنري یا مسلکي زده کړو توجه زیاته کړي. د عمر علي فاونډیشن په نوم د دې تنظیم غونډې ته د سیمې د سکولونو هغه هلکان وربلل شوي ول چې د نهم او لسم ټولګیو په کلنیو ازموینو کې ښه کارکردګي کړې وه. تنظیم ته جایزه او انعامونه ورکړل. زموږ خبریال شاهنواز ترکزیل ته ورغلو.
د مومندو زلمو غوښتلي ولسته په بچو تر ټولو اول سبق وای. د ځوانانو غونډه کې دا هم ویل شوی دی نن وختونه یوازې په عام تعلیم کار نه کیږي، بلکې ځوانان به هنري زده کړې کوي، نو بیا ممکن ده چې دوی د نړۍ سره سیال شي. په کسي نومې د بر مومندو ګنداو په یو نجی الخير ماډل سکول کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د منځلو په وخت دغه کلی اوسیدونکو او د یاد سکول د ووم ټولګي ماشوم فاروق احمد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
چې کله ځوانان تعلیم حاصل کړي ځوانان د قوم له پسې ودرېږي ولا به د پښتنو ترقی وشي. او ځوانان صرف دانه چې کم په منګ ځوانانو اغوی یاد کو چې کم د 15 شمور پوری دغه ځوانان دي نه هغه کس د قوم ځوان ویل شي څوک چې د قوم په شاول له څوک چې قوم له ترقی ورکه یغه ته ځوان ویل شي. زما د ټول ته خواست دي چې تاسو دغه قسمه لکه ډیجیټل سکلز زده کړئ تر دانو چې زموږ عام ایجوکیشن ما حاصل وي. عام ایجوکیشن د ټول نه خري خو په دې معنی سره سره ډیجیټل سکل لم فوکس ورکړي او په دې به ان شاء الله دا زموږ پښتانه معاشره مخکې ځي ان شاء الله.
دا غونډه د عمر علي فاونډیشن په مرسته د شانخیل ایکسپلور او د یاد سکول انتظامی جوړ کړی و. ګڼ شمیر د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو پکې ګډون کړی و. دا غونډه ته هغه زده کوونکو هم ورغلي کوم چې د محمدو په بیلابیل سکولونو کې د نهم او لسم ټولګیو په امتحانونو کې ځنی امتیازات اخستي و. دغلته ورغلی یو بلتن کامران بچا چې د سیاسي زده کړو د ماسترۍ زده کوونکی دی. مشال ریډیو ته وویل دای د سیمې د ځوانانو بدمرغي ده چې د لارښوونې هم څوک نه وي. د زیاته کړه دلته عام خلک هم د تعلیم د ګټو سره زیات آشنا نه دي، نو دغه وجه ده چې ګڼ خلک بیا بچي د تعلیم لپاره نه بلکې د مزدورو لپاره لویوي.
همدغه کېدې شي چې موږ به په ایجوکیشن چې کوم لیول دی موږ په دغه معنی خبره کوو که هغه میل دی که فیمیل دی او کوم بک ریویوز دی، سټڈی سرکل دی، په انوایرمنټل چینجز باندې چې کومې خبرې دي، نو دغه به موږ خپل سر ته رسوو.
دا چې دغه خو یوازې د نړیوالې ورځې غونډه وه، داسې غونډه چې پکې د تعلیم او هنرونو خبرې کیږي او جوړونکي زلمي ښه ژوند ته هڅوي. په راتلونکو وختونو کې هم پکار دي. عاطف خان نومې یو بل ځوان مشال ریډیو ته وویل بالکل داسې غونډې د ځوانانو د راتلونکو لپاره پکار دي ځکه چې دا ورته ګټور کوي. عاطف خان دا هم وویل زیاتره زلمي تعلیم په نیمایي کې پرېږدي او مزدورو پسې د کور او د کلي وځي.
من ځوانانو کنسپټ دسه جوړ شوی دی چې هغه وي موږ بارډر کراس کو نه کمې بي دا نو کمې بي اس کړه دا یقین نه دا موږ نه نوجوان چې دی بار مل تر روان دی تاسو به نه دي ساز ملک نه دغه کیږي. تاسو ته یو اسان مثال در کما دا نوجوان چې دی د قوم پیروي دی نو موږ نه چې دا پیروي بار لا شي موږ تاسو پاتې شي بډاګان پاتې شي واړه پاتې شي او زنانه پاتې شي نو دا ملک اس کړه ترقی نشي کولای. خو موږ د خپل نوجوان نسل چې دی دا موږ په دې کې سار کو او دوی له موږ داډ ورکو د ایجوکیشن طرف تم را وستو ملک په خپل ترقی وکړي. ټول نه ډیر زیات پاتې دي. همدا قواجه ده چې دا ایجوکیشن نه کوي، ایجوکیشن لپاره فوکس نه ورکوي.
د عمر علي فاونډیشن او شانې خیل اکسپلور د محمود مشر خان افغان مشال رډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې ګنې د تعلیم په حواله سره غونډې کوي، بلکې د سیمې په ځوانانو شاوخوا 2000 بوټي هم پر روان په شکل کې ځای په ځای نال کړي، او دغه نال کې ورسره د نارینه او ترڅنګ زنانه هم ځینې مالی مرستې کړي.
دلته په مومندو کې دا د ډیر زیات غریب خلک دي، ډیر زیات بیکوارډ خلک دي، نو موږ وغوښتل چې ترسو ځوانان د دې په دې پار راغون کو چې موږ د دوی ملاتړ وکړو، دوی ته موږ ډاډ ورکو، او د دوی په تعلیمي چارو کې د دوی سره موږ مرسته وکړو، او دوی ته چې کوم هغه صحیح لارښوونې دي هغه ورته موږ ورپه ګوته کړو.
دغه تا ورغلی او هغه زده کوونکو چې په خپلو ټولګیو کې ځینې امتیازات اخیستي ورته د ستاینې لپاره سندونه، شیلډونه او ځینو ته مډال هم ورکړی شوی. دغه تا ورغلی او مشرانو هم د تعلیم او د دې د ګټو په حواله سره خبرې وکړي، خو په سټیج زیاتې او ګټورې خبرې هم هغه ظلمو په خپله وکړي، او ورغلی او حاضرینو ته تر ټولو زیات دا یو پیغام ورکړه چې دوی دې په بچو هنر زده کړي وکړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د دې خبرونه ریپورټونه هم دومره، او تاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان.